یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د کب لسمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له لومړۍ سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته راوبلل، او په دې مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له خلکو غوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا وویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ د دوی حکومت ته سپارلی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. FAO پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالی مرستو پر مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په وینا دا پروژه به له 3000 زیاتو خلکو ته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ښه شرایط برابر کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. له افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 ټنه غنمو مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم شوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړې او ویلې دي چې د پاکستان د دولت د مرسته چې په 28 لاریو کې بارو پرون افغان لوري ته تسلیم شوه. د دغو مرستو د تسلیمۍ په مراسمو کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم حاضر و. متحدو ایالاتونو او لسو نورو هیوادونو د شمالي کوریا لخوا د بلستیک توغندیو تازه ازموینه غندلې. دوی دا توغندیو ازموینه غیر قانوني او د بې ثباتۍ لپاره یو اقدام بللی، او د ملګرو ملتونو له امنیت شورای غوښتنه کړې چې دا شورای هم وغندي ځکه د امنیت شورا له ګڼو پرېکړه لیکونو سرغړونه کوي. د شمالي کوریا ګاونډیو هیوادونو تیره یک شنبه وموندله چې یو میزایل چې 300 کیلومتره مزل وکړ تر 600 کیلومتره ارتفاع وهلو وروسته د شمالي کوریا په ختیځ ساحل کې ولګید. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت 12 غړو ته امر شوی چې تر روانې دوشنبه ورځې د امریکا له متحدو ایالاتونو وزي پر دې کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس لرلو تور لګول شوی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. نن دوهې د تړون دوه کاله پوره شول. د طالبانو مشرانو نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړې.
ولس مو باید به حوصلې نشي او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې پر خځو د لګیدلو نورو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې.
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور د وتلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي.
افغان سوداګرو په تورخم کې پاکستانی چارواکي له خپل ستونزو خبر کړل.
هله مداده چې سفیر صاحب راغله د زموږ مشکلاتو نه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسي.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له وروستیو پرمختګونو خبرو، او په 25 دقیقې اونیز بس کې پر افغانستان د اوکراین د جګړې پر اغیزو خبرې کوو.
ما په یو اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې دې معنا نه لري چې دوی به د یو خوانه هم مرسته نه اخلي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا خراغلاست درته وایم. د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخې ته داسې مهال چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر پر اوسنیو ستونزو لاسبری ستونزمن بولي او له خلکو د صبر غوښتنه کوي. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا وایي نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د 1500 کسانو نوملړ ورسپارلی دی. ښاغلی دلاور چې نن یې د دوهې د موافقې د دوهمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل نړۍ له څو محدودو کسانو پرته بل څوک نه غواړي په نظام کې شامل اوسي. خو ملا عبدالغنی برادر بیا له افغانانو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره خپل هیواد کې دننه پاتې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره 15 کسیز نوملړ ورسپارلی. ښاغلی دلاور چې نن یې د دوهې د هوکړې د دویمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې کې خبرې کولې وویل په دې نوملړ کې هغه محدود کسان شامل دي چې له افغانستانه تښتېدلي دي. هغه وویل
غیر له یو څو خائنانو نه وتلي دي مشران له 15 نه زیات ناراضي بل څوک دوی نه غواړي چې په دې نظام کې شامل کی. دوی مختلف سره کړی یو اول اته کسانه لبیا یو لسی له اخر 15 غریبان راغله.
خو خغلی دلاور په دې اړه نور ډیر جزئیات ورنه کړل. هغه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وایي د دوی هوکړه د افغانستان د ورانې او د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شوه او اوس باید ورته احترام وشي. عبدالغنی برادر پر اوسنۍ ستونزو لاسبری ستونزمن بولي له خلکو د صبر غوښتنه کوي او پر مسلکي افغانانو غږ کوي چې له افغانستان د وتلو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره لاس پکار شي. هغه وایي
ولس مو باید به حوصله نشي او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي. پر پوهو او مسلکي هیوادوالو غږ کوم چې هیواد یې نه پرېږدي.
مولا عبدالغنی برادر پر خلکو غږ وکړ څو د هغو کسانو پر ضد دوی ملاتړ وکړي چې غواړي د افغانستان د آبادۍ مخه ونیسي او ورانې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي وایي دوی حکومت له هیڅ افغان د انتقام اخیستو فکر نه لري. ښاغلی حنیفي له ګاونډیو او نړیوال ټولنې سره په خوړی کوټینګار کوي او زیاتوي د دوی د هوکړې پر بنسټ د نړیوالو مسؤلیت دی چې د افغانستان پر غوونه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ډاډ ورکړ چې د دوه هوکړې تجمن دي او نه یوازې دا چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کاریږي بلکې هیڅ یو وسواله ډله اوس مهال په افغانستان کې فعال نه ده.
د دوه د تړون د دوهمې کلیزې په مناسبت د طالبانو د مشرانو د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د خځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول شویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د خځو د چارو مسؤل هیدر بار وایي د طالبانو په دې اقدام سره خځې په خپلو کورونو کې پر بندیانو بدلیږي. د طالبانو حکومت د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې خځې او نجونې له شرعي محرم پرته نشي کولی له هیواده بهر سفر وکړي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ پر افغان خځو د سفر کولو په برخه کې د طالبانو لخوا نوی لګول شوی محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د خځو د چارو مسؤل دربار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر خځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور د وټلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې خپل شی یعنی نشي کولای کار خونځي او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي ولري او له کورنی تاوتریخوالي خوندي شي. دا ډېر بیرون کده چې خځې په خپل کورونو کې په بندیانو بدل شي وي. د طالبانو حکومت د تیر ریاکشن به پورا اعلان وکړ چې لدی ورسره خځې له شرعي محرم پرته نشي کولای چې افغانستان بهر سفر وکړي. طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم ماجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به ونیول شي. د طالبانو له دغه اقدام سره هم مهاله په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د کور په کور تلاشیو هم غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس فون برانت له طالبانو غوښتي چې د تلاشۍ دغه عملیات سمدستي ودروي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپا په اوکراین کې د پوتین پر جګړې سربیره د طالبانو کړه وړه هم څاري. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم ویلي چې د کور په کور تلاشوي او د هغو کسانو په وړاندې چې جنایتکار بلل کیږي د ویرې او تاوتریخوالي د ایجادولو په اړه ترلاسه شوو راپورونو ته اندېښمن دی. هغه پرون د شنبې په یو ټویټ کې ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام به تر ډیره حد په افغانستان کې عادي خلک زیانمن کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې طالبان په ښار کې په جدي توګه د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دغه عملیات په کابل کې د ورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غلا او نور جنایتکاران نیول کیږي. خو دې ته په پام چې یو شمېر نړیوالو ادارو او دولتونو په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د لا درکه کېدو په اړه د خطر زنګ وهلی، ښایي دغه عملیات د هغو ښځینه فعالانو خوندیتوب لا له خطر سره مخامخ کړي چې د طالبانو ضد د خپلو حقونو لپاره غږ وچتوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د ننګرهار په خوندزیو کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پرون پیل شو. د هم له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راپور.
د نیلګیو د کینولو د کمپاین د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت اقانی خبریالانو ته په خبرو کې د خونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیلګیو په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي. نوموړي وویل
اونه بوټي الله تبارک وتعالی د انسان د پیدې لپاره پیدا کړی دي، باید موږ د الله د دې نعمت نه استفاده وکړو. په دې وجه باندې زما د معارف اړوند ټولو منصوبینو ته که استادان دي، شاګردان دي، که نور اداري او تدریسي پرسونل دي، که ملازمین دي، ټول ته مې دا خواست دی چې په خپل اړوند ادارو کې د ګونو د بوټو کېنولو اهتمام وکړي.
په جلال آباد ښار کې د عبدالوکیل عالی لیسې عامر نعیم مومند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلو زده کوونکو ته د نیلګیو د زلو او پاللو فکر ورکړی دی. نوموړی وایي
من دوامدار دا خبره کړی ده چې د نیلګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبره پکې دا ده چې باید وی پالو، وی ساتو، وی روزو. دوامدار موږ دغه ذهنیت دی خلکو ته ورکړی او باور ما چې دوی به په ټول توانای سره موږ سره پالي او بکی به او ساتي به.
د نیلګیو د کینولو په دې کمپاین کې د یاد خونځي زده کوونکو هم ونډه لرله. دوه تنو زده کوونکو چې په خپلو لاسونو یې نیلګي کینولي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مې فهم نه درلاسه مې ټولګي زده کوونکو هم کوم نیلګي چې ما کې نه ولې د دروازه حفاظت کوم تر کومه چې د مکتب کې او بوبو ور کوم نور حفاظت به کوم او دغونو کې نه ول د ټولنې یو ضرورت دی او په موږ باندې فرض دی چې وونه کې نه په خپل چاپریال کې.
من سره احمد دی د عبدالکیل علی لیسې د دولس میم ټولګي زده کوونکو هم چاپریال د انسان په فزیک باندې روان باندې مستقیم اغیز لري. ځوانانو څخه مهیله ده چې نیلګي او د کټ کولو څخه ډډه وکړي او پلاکی نولو کې حساب وکړي ترسو ټولنه زموږ سرسبز شي.
د ذکر ورد چې سکل په ننګرهار کې په حکومتي او شخصي قوریو کې سباندې 15 میلیونه میولرون کې غیر میولرون کې او زینتی بوټي تولید شوی دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پوهنې ریاست اړوند خونځیو ته پکې 10,000 بوټي ورکړل شوی او د خونځیو استادانو، ملازمینو او زده کوونکو ته سپارښتنې شوی چې پروزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. متحده ایالاتونو او لاسو نورو هیوادونو د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندیو تازه ازموینه غندلې. دوی دا توغونه غیر قانوني او یو بې ثباتونکی اقدام بللی او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي دي چې دا شورا یې هم وغندي، ځکه د امنیت شورا له ګڼو پرېکړه لیکونو سرغړونه کوي. د امریکا په ګډون د دغو یو لسو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غوښتنه شوې چې هغه پریکړه لیکونه تطبیق کړي چې له شمالي کوریا غواړي له ویجاړونکو وسلو لاس واخلي او خپل د بلاستیک میزایلو پروګرامونه بند کړي. د شمالي کوریا ګاونډیو هیوادونو تیره یکشنبه دا وموندله چې یو میزایل چې 300 کیلومتره مزل وکړ تر 600 کیلومتره ارتفاع وهلو وروسته د شمالي کوریا په ختیځ ساحل کې ولګید. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماټیک ماموریت دولس غړو ته امر شوی چې تر روانې دوشنبې ورځې د امریکا له متحدو ایالاتونو وزي. پر دې کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس لرلو تور لګول شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت یوې ویاندې وویل هغو روسي ډیپلوماتانو چې له امریکا یې د وتلو امر شوی په جاسوسي فعالیتونو کې د لاس لرلو له کبله یې په امریکا کې د استوګنې له امتیازونو ناوړه استفاده کړې چې دا کار یې د امریکا له ملي ګټو سره په ټکر کې دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویلي د روسیې ډیپلوماتانو د اخراج موضوع له څو میاشتو راهیسې د تحول په حال کې و او دا له ملګرو ملتونو سره د امریکا د موافقې سره اړخ لګوي. هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو کوربتوب کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نیبیزیا دا پریکړه له امریکا سره د ملګرو ملتونو له موافقې جدي سرغړونه بللې. د امریکا او روسیې په اړیکو کې تاوتریخوالی یا کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې روسیې پر اوکراین برید وکړ. دا اوس د اوکراین جګړه روانه ده. نوریاس نوری په سټوډیو کې را سره ده د اوکراین د جګړې وروستۍ حل راکوي. نوری صاحب
بله تکل صاحب مننه. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې ده، راپورونه وایي د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمېنې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی دی. د ساتلایت لخوا په اخیستل شوو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمېنې کیف تر 2 کیلومتره پورې رسیدلی دی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د تر ټولو لوی ښار یعنی کیف د محاصره کولو او پر دې ښار د کنټرول راوستلو لپاره یوه هڅه وي. د جګړې په ډګر کې دغه نوې پرمختګونه وروسته له هغې کېږي چې د یو اوربن لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبرې ترسره کړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دفتر پرون وویل چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربن او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دغه خبرې داسې مهال تر سره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیز له سختو انتقادونو او بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون په یو ویډیوي پیغام کې مستقیما له روسي ځواکونو وغوښتل چې امرونه دې له پامه وغورځوي او جګړه دې بنده کړي. نوموړي دغه راز وویل کله چې یو خوا بل خوا په توغندیو او توپونو ولي کیف دې ته نه چمتو چې چاته امتیازات ورکړي. دغه راز د اوکراین د هوایي ځواکونو لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلازمېنې کیف شاوخوا ښارګوډو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د روسیې 5 جنگي الوتکې او هلیکپټرې ویشتې دي. د پر اوکراین د روسیې د پوځي حملې سره دغه راز د اوکراین د خلکو د وتلو بهیر هم روان دی چې ویل کېږي تقریبا 500,000 خلک له اوکراین وتلي دي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوریز مهمکارو چې د اوکراین د جګړې وروستی حال راکو. شیبه وروسته به صفی الله ستانکزی له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره هر ډول همکاري ته ژمن دی. محمد صادق خان د خبر پرون په تورخم کې افغان پلاوی ته د هند مرسته شوې او غنمو تر سپارل کېدو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. د هند مرسته شوې او غنمو یو جوپه چې 8 خلاري وي پرون په تورخم بندر کې افغان پلاوی ته سپارل شوې ده. له افغانستان سره د هندوستان د مرسته شوې او غنمو جوپه چې له وړاندې واګي بندر ته رسیدلې وه، تیره اونۍ د افغانستان په موټر کې د باریدو چاره پیل شوه. پاکستانی رسنیو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان 2 خلاري واګي بندر ته د غنمو د انتقال په هدف رسیدلې دي. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې هند له افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د 5000 میټریک ټونو غنمو د مرستې ژمنه وکړه چې د پاکستان له لارې د انتقال پر سر د ستونزو له هواري وروسته 13 ورځې لومړی جوپه تورخم ته راورسېده. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونو خونه په اوکراین کې لمیشتو افغان سوداګر غواړي چې خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. د دې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په اوکراین کې لوښ مر افغان سوداګرو سره پاړی کې کېدی او دلته په افغانستان کې هغوی ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی. دوی د اوکراین په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول اودیسا کې چې د اوکراین یو تجارتي ښار دی پانګونه کړې او د کاروبار خاوندان دي. په اودیسا کې د افغانانو د ملي او کلتوري ټولنې مشر جنت سبحان تنی ازادي راډیو ته ویلي چې له دې ښار هم یو شمېر افغانان وتی او یو شمېر نور هم په وتو دي. د یادونه ده چې په اوکراین کې له جګړې مخکې افغانستان له اوکراین سره د لمرګولي یا ګل افتاب پرس غوړیو په برخه کې ښه سوداګري درلوده او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني اویا پوله، یو ایرو یو سلو دو افغانی دو اتیا پوله، یو انګلیسی پاوند یو سلو اتلس افغانی درې اویا پوله، یو سودریال درویش افغانی شپېته پوله، زر ایرانی تومان درې افغانی څلورویش پوله، زر هندي کلدار یو زر اووه افغانی او زر پاکستانی کلدار پنځه سوه پنځه افغانی.
خبرونو ور اخوا
سلامونه ستړي مشه صفی الله ستاننګ زم تاسو ته خره غلاست وایم. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان دی اوپلاوی په مشره ننګرهار ته سفر کړی او هلته له سوداګرو سره خبرې کړې دي. د ننګرهار سوداګر شکایت لري چې په تورخم دروازه باندې راولاړ شوی محدودیتونه د دوی ستونزې څو چنده کړي او په کار ده چې د پاکستان حکومت د دوی ستونزې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوی په مشره د فبروري په 28 نیټه ننګرهار ته راغلی و او دلته د ننګرهار د سوداګرۍ خونی له یو شمیر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واوریدي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی رئیس اجی ګل مراد رب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزي چارې تر ډیره کم شوې دي. نوموړي له پاکستاني سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه دوله سوالاره یا زر لاره کم از کم روزانه به برور مرور کورو، خو نن هغه برور مرور چې د تخمین د 500 تا راته در شوې ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونی مشر اجی تور ملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لاره د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتګ د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لاره جوړ شي، فکر کوم چې د ورځې به 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لاره نه ځي. د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سهولت ورلور کړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت گاډو چک او کنټرول یاد کړ. د په خبره کې د ترانزیتی گاډو د پلټولو لپاره لسپری نقطې په لری واټن کې ځای جوړ کړی شي. د دوی پر سوداګریزو مالونو بار گاډي به پر تورخم کې ډیر نه زندول کیږي. د اوویل
تورخم بوزی پختونخوا ته د سی پی کیا د چینا پاکستان اکانومیک کوریر پروژه روانه ده و متاسفانه صفری نقطه سره نږدې 50 متر نورسته ستاسو چک پوسټ شروع کیږي. اف سی والا چې ده د اپتا قرارداد د تړون په خلاف سره چې ده دوی فیزیکل اگزام کوي. اې د سخه په تیرې دو سره چې دلته سکینر لگاولې د سکینر سره وروسته خاصدار ان ال سی عامدارنګر کشتم چې د دوی مختلف چکونه کوي چې دا موږ لپاره دردون کړي. هیلمند تر څو چې د غستاس ساختمانی پروژه تر سره کیږي کچېره د ګلاب ګراوند او عامدارنګر جم کې د انتقالات وشي خصوصا د ان ال سی دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشتخندونه لمنځه یوسی.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
دی وای زلی دی ټول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفق یم او زما په وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
اور فوری اور پریکټیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوي وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دي چې د تورخم للارې جلال آباد ته او د چمن للارې کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوې رامنځته شي بلکې د تورخم للارې به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي. Thank you.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وسم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد تکلورو
د اټلانټیک شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو خبر شوی مطلب کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې په مطلب کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې د افغانستان اقتصاد ملي بودیجه او د افغانۍ ارزښت تر ډیره پر نړیوالو مرستو تکیه او خود دې سرچینو له ناڅاپي بندیدو او د کورنۍ اقتصاد د فعالیت له درېدو سره سم افغانۍ راولویده او په نتیجه کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې خبرونه زیاتوي چې د سختې وچکالۍ په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو او د نړیوالو د مرستو د بندیدو له کبله د افغانستان ډیری خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې د بشري مرستو رسول د افغانستان رواني اقتصادي ستونزې په موقتی ډول حل کولای شي خو اټلانټیک شورا په دې مطلب کې وړاندیز کوي چې پر بهرنیو مرستو د افغانستان د اعتقاد کمولو او افغانانو ته د هیلو د ورکولو لپاره باید د دې هیواد اقتصاد په یو ډول سره فعال وساتل شي او د افغاني ارزښت باید بیرته لوړ شي گالف ټوډې ورسپانې د طالبانو وروستیو امنیتي اقداماتو ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې او لیکي طالبانو په کابل او نورو ښارونو کې کور په کور تلاشي پیل کړې دي ورسپانې د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد وینا راخسته ده چې وای د عملیات د وسلو او هغو مجرمانو د مونډلو لپاره تر سره کیږي چې د غلاو او اختطافونو په وروستیو پیښو کې لاس لري خغلی مجاهد ویلی چې د عملیاتو پترڅ کې په کابل کې لاسګونه مجرمان اختطافګر او قاچاقبران نیول شوی دي مجاهد همدارز ویلی چې په دې ترڅ کې سلګونه سپکې او درنې وسلې راکټ لانچرې او لاسي بمونه ضبط شوی خو ګالف ټو دی لیکي کڅه هم د کابل ځینو اوسیدونکو د کور په کور تلاشي او ملاتړ کړی او دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره مهم بللی مګر د عملیاتو ډیری هغه کسان اندېښمن کړي چې له پخوانی حکومت سره اړیکې درلودل
په پای برخه کې بس تاسو غوونه تا غوښ شو
تر محمد بهار یې مل پاکستان څخه ده ما په اوکران کې د خیرو غارو څخه دایره د سیمه افغانانو ته ځان نور ورسېل او موږ افغانانو ته ژوند نور خوندې کې او په دواړو په میدان ځغ د سیمه افغانانو ته تاوان یا نقصان ونه رسېل او له اسلامي مار څخه میدان هغه دایره ده چې کومه راپانا په اوکران کې دي دا چې راوځ غوري له د جګړې له سیمې ته راو باسي
نومي محمد روب ده د خوست شیخ زید پنتون د کمپیوټر ساينس پنځای محصل یم نو موږ ډیر خوشاله یو چې پنتونو نخلاص ول د اسلامي امارت څخه هم ډیر مننه کوم چې موږ ته ډیر خسته مرسم نیولې وو الله دې د عمرونو وکړه کی نو ټول مسیرین راغلل پنتون خلاص شول او هم خزیر مسیرین او هم نرینا مسیرین دواړه پنتون ته داخل شول ان شاء الله شهادت پنتون کې کوم ستونزه نشته ټول سزان زیر دی او یو هم خرشته نه دلان
نو رحمت احمد د کندهار ولایت ورته ولسوالۍ ما کسر په تماس کې بلدوا ازادي راځو د خبرانان زده غوښتنې چې زمر د کندهار ولایت په غوړه ولسوالۍ کې د ټلیفونو خدیانس او برت مم نس دا غمو خواهش چې دا غزما واسه لوړپورې چارواکو پر ورته چې د زمر د کندهار ولایت په غوړه ولسوالۍ کې ک ټلیفونو نم کار کوي د سپری لوړه شګي باندې کار کوي نو دا غزما اواز چې لوړپورې چارواکو پر ورته سلام
دا درازیر د یان تا پر پټام سیمه کوم عملیات په افغانستان کې روان دي د اړیر فکر ده او د بیت المال مالونه ټول خلکو غلا کړی دي او بس دې نړی موږ خوشاله یاست دې عملیاتونه باید دغه عملیات ټول ولایتو کې جریان ولري. دا د بیت المال مالونه خلکو غلا کړي دي، سلاګانې دي، موټرې دي، او دغه موټرونه باید ښه استفاده وشي. دا باید یو فوجي مارک ته راجمع شي چې د خلکو آینده دا د بیت المال مال خرابه نه شي. نور ښه وخت وښې شېبې ته له غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
نومی بصیر الله ده، د شخصیت پانتون کمپیوټر ساینس پنځه سلورن کال محصل یم. نن زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر ځم وروسته پانتون نه پیل شول او زیات محصلین روغل دي خپل درسو ته، به انشاءالله ادامه ورکوي او ډېره د خوشحالۍ ورځ زموږ لپاره نن ورځ.
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه برخه کې 15 دقیقې اونیس بحث لرو چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د جګړې د احتمالي اغیزو په اړه بحثونه پکې شامل دي. خدا شه به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر تر وبلل، او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې له خلکو غوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل شي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا ویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره دوی ته یو 15 کسیز نوملړ سپارلی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. FAO پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالی مرستو پر مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په وینا دا پروژه به د 3500 نه زیاتو خلکو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط برابر کړي. د افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 ټنه غنم مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته وسپارل شو. د خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په ټویټونو کې کړي او ویلي دي چې د پاکستان د دولت د مرسته چې په 28 لاریو کې بار و پرون افغانستان ته تسلیم شو. د دې مرستو د تسلیمي په مراسمو کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان حاضر و. صادق خان په یو بل ټویټ کې په تورخم کې د یکشنبه ورځې د مراسمو یو تصویر هم ښیي چې پکې له افغانستان سره د پاکستان د درملو او خوراکي موادو او ژمنیو وسایلو د یو سلو دولس ټنه مرستو څرګندونه کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه شپږمې ورځې ته غځېدلې، راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی. د سټلایټ په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دا کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمینې کیف تر 100 کیلومتره پورې رسېدلی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د تر ټولو لوی ښار د محاصره او د دې ښار د کنټرول لپاره یو هڅوي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت 12 غړو ته امر شوی چې تر روانې دوشنبه ورځې د امریکا له متحدو ایالاتونو وځي. پر دې کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس لرلو تور لګول شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت یوې وایاندې وویل هغو روسي ډیپلوماتانو چې له امریکا یې د وتلو امر شوی په جاسوسي فعالیتونو کې د لاس درلودو له کبله په امریکا کې د استوګنې له امتیازونو ناوړه استفاده کړې.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې اونیز بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ځل بیا د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې کړکیچ پر اغیزو خبرې کوو. روسیه د پنځشنبه پر سهار وختي پر اوکراین یرغل وکړ، خو د اوکراین دولتي ځواکونو او عامو خلکو د روسیې د پوځي اشغال پر وړاندې مقاومت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. په دې ترڅ کې د اوکراین له بیلابیلو ښارونو ډیر خلک کډې کولو ته مجبور شوي او د اروپا په دې سیمه کې د یو بشري بحران ویره رامنځته کړې ده. د روسیې یرغل د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي اضطراري غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسوده بحث وشي چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. امنیت شورا پرون د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 غو د امنیت شورا عمومي غونډې ته د دې پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دا مسوده 13 اونۍ ویټو یا رد کړې وه. اروپایی ټولنې هم تیر ماښام له خپلې خوا د یو لړ اقداماتو خبر ورکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین بیگا اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایی دفاع د سیستمونو د ټانک ضد وسلو مهماتو او د نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي. همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د روسیې د هوایي شرکتونو د الوتنو پر مخ د دې ټولنې د هوایي حریم د بندولو پریکړه اعلان کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اقداماتو په ځواب کې دفاع وزارت ته د اټومي مدافع د وسلو د تیارسۍ امر وکړ. روسیا د اوکراین د اشغال په خاطر د متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او برتانیا له بېساري اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. تر څو ورځو مخکې پورې موږ پر دې بحث کوو چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو څه به کېږي، خو اوس چې روسیې دا برید کړی نو په 15 دقیقې اونیز بس کې پر دې خبرې کوو چې پر افغانستان سیمه او نړۍ د اوکراین د کړکیچ سیاسي او اقتصادي اغیز بڅوي. په دې بس کې زموږ میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین مارج. خو مخکې له دې چې د خبرونې له میلمنو سره بحث پیل کړو، د اوکراین په جنوبي ښار ادیسه کې د افغانانو د ټولنې مشر محمد عثمان په مستقیمه اړیکه راسره دی او هلته د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتو. انجینیر صاحب عثمان، په هغه ښار کې چې تاسو وای په ادیسه ښار کې، هلته څه روان دي او په مجموع کې په اوکراین کې څه روان دي؟
حالات په اوکراین کې خورا زیات تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په 4 ساعتونو کې 11 نفرو ته نوبت رسېدو او په 3 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو. او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد لس شوي دي او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. کیف، خرسون، خارکوف، همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک، په دې کې خورا سخته جګړه روانه ده، تمام معیار جګړه روانه ده.
انجینر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې په خورا غلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو او میاشتو کې، یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، دغه وضعیت څنګه دی؟
زه د اډیسا بنانو سره هم څلور ساعت په تماس کې يم. ام داسې د اوکراین د نورو خارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. د افغانستان سفارت پر اس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره هم کاری کړی دی. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو فارت نقل کړی دی. ام داسې د کیف او د خارکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. ام داسې مونږ ډیر افغانانو سره زه ورسته افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروسته ښځې چې انتقالې دي، زه خپل شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدا افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو د مهاجرت اسناد لري، دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیې ته په ویاله ټنډه پرېږدي دي او مني.
افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولند او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریزه دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي او هغه په ړند ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډیر تلفات رامنځته کړي، او دا کار شوی د پکیف کې همداسې تیاره ولویږي، هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 15 اتومي بټۍ لري، خدای نخواسته که دغه ولګېږي نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټول اروپا ته رامنځته کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، په 15 دقیقې اونیز بحث کې مو د اوکراین په جنوبی ښار اډیسا کې د افغانانو د ټولنې د مشر محمد عثمان خبرې اوریدې. اوس ورزو خپل میلمنو ته راغلاست وایم. د خبرونې میلمنه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی عزیز الدین معارج دی. دواړو میلمنو ته راغلاست وایم. پوهن صاحب، ساپای، څه فکر کوئ چې د اوکراین اشغال یا پر اوکراین د روسیې یرغل د افغانستان لپاره مستقیم عواقب دي څه کېدای شي؟
دا خو یو واضح خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ جګړه کله چې شروع کیږي هغه کېدای شي چې دائما تر ختم د جګړې پورې صحنه په کنټرول د یو خوا کې نه وي. یعنی روسیه ادعا کوي چې موږ نظامي تاسیسات لمنځه وړو چې اوکراین لري، چې هغه تقریبا لمنځه وړي به وي او ملکي نفوس هم د هغې نه صدمه لیدلی شي، لکه څنګه چې زموږ تاسې د افغانانو نماینده په اوکراین کې تشریحات ورکړل. نو دا خلک کډې ته مجبوروي چې په ډېرې عجلې سره کورونه پرېږدي او ځانونه او سرونه او ژوند ته خپل نجات ورکړي.
مونږ پر دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان لپاره په عمومي ډول د دې کړکېچ اغیزې څه کېدای شي.
افغانستان هغه دواړو خواوو سره چې کومې اړیکې درلودلې، هم د اوکراین سره او هم د روسیې سره، دا خدشهدار کېدای شي. افغانستان باید خپل موقف په دې حالت کې اعلان کړي چې دوی دې جګړې پلوی کوي یا په دې جګړه کې بې طرفه پاتې کېږي، او بیا نو بې طرفي په جګړه کې پاتې کېدل خپل حقوق او وجایب لري چې هغه باید د دواړو په مقابل کې، هم د روسیې په مقابل کې چمنای کړي او هم د اوکراینیانو په مقابل کې چې دفاع کوي، دوی باید خپل موقف اعلان کړي.
ساپای صاحب، د طالبانو حکومت تقریبا خپل موقف اعلان کړی، دواړو خواوو ته یې د زغم سپارښتنه کړې او د هیچا په پلوي دوی په خپلو بیانونو کې، رسمي بیانونو کې څه نه دی ویلي. سوال دا دی چې په مجموع کې به په نړیواله کچه د افغانستان لپاره د دې اغیز کله اقتصادي پلوه وي او کله سیاسي پلوه وي دا به څه وي؟
هغه مرسته چې هم د سیاسي نقطې نظر نه د افغانستان د موضوع د حل لپاره او د تاجیراتو د کمولو لپاره د نړۍ د خوا یا غربي نړۍ د خوا یا اروپایانو د خوا یا د امریکې د خوا وضع شوي دي، هغه سپورټ د جنګ په موده کې روسیا دور همیشه میشي اداروله، ول چې په خپل جنگ په موافقت په فکر کې به وي. یعنی هغه مرستې د افغانستان د دې تکلیفونو چې وجود لري، هم د انساني او بشري مرستې، هغه هم قلت مومي، او هغه سیاسي توجه چې دلته د جګړې لپاره ختم وي او په رسمیت پېژندلو د طالبانو د نظام وي دلته په افغانستان کې، دغه هم مجهوله پاتې کېږي. فعالیتونه ورته ډېر سرعت نشي نیولی، ولې چې د جګړې مهارول او دا نه پرېښودل دې بللي جګړې ته لاړ نه شي، دا جهانیانو ته اولیت لري. نظر د یو هیواد یا زمونږ د هیواد موقف ته
مننه. ساپای صاحب، مارج صاحب مخکې ښاغلي ساپي یادونه وکړه چې افغانستان ته به د نړیوالو پاملرنه د دې جګړې له پراخېدو سره کمه شي. فکر کوئ چې د افغانستان اهمیت ورځ په ورځ د نړیوالو لپاره راټیټیږي د اوکراین د جګړې له پیل سره.
اوسین حالات خو څنګه چې پلان سره واضح کړه خبره بوران راغله ده په سیمه کې، دا افغانانو ملته کړي او د نړیوالو فکر او پام هم د اوکراین خواته ډېر زیات ده، ځکه هغه مهمه مسله ده. اقتصادي چارو کې او د سیاسي شناخت افغانستان کې دغه مسله اوس په حال ځندل ده، یعنې غفلتونه چې او په بل په منفي جهت کې کومه وګورو، د افغانستان اوسنی دولت طالبان حاکم دي، دوی بهرنۍ پالیسي نه لري او نه د څو قوي سیاست لري چې مثلا وکړي او نه د څو ورټیا په دې اوسنی حالت کې دل کیږي چې دوی وکړي چې د بحران نه د حالت نه په خپل د منافو باندې ګټه پورته کړي، ځکه خپل ملتونه مونږ په بحراني حالتو کې امتیازات اخلي، خپل پالیسي نه لري، سیاست بهرنۍ سیاستونه لري، کولای شي دا کار وکړي. متاسفانه موږ نه څوک برعکس کدای شي د حالت کې موږ قرباني هم ورکوم. په دې سره د شرق او د غرب مسله ده، امریکا هڅه کوي چې مثلا تهدید بیا هم روسیه ته جوړ کړي، یعنی کدل چې چې قبل ته بعض توریستي ډلې ته په لکه دایشان او القاعده او بعض مسایل راوړي، مرکزی اساسات خطر جو کې انصار الله ډلې ته د عبد الله نوري ډلې ته،
یعنی تاسو وایي چې د انتقامي اقداماتو په ترڅ کې په منځنۍ آسیا او د روسیې په جنوب کې تروریستي ډلې فعال شي او پراخ شي.
بالکل دغه د اوکران جګړه چې پیل شوې ده، د انتقام د سوریې باندې پیل شوې ده، ځکه امریکا غوښتل قطر نه تر عراق ته او پایپ لاین جوړ کړي او ماسوی به د سوریې نه مدیترانه ته اروپا ته سپلای وکړي، په اسلام باندې هغه هوټل دا ورسي، نو ساحلین وان ساحلین دوام د روسیې او اوس نو نارت ستریم 1 نارت ستریم 2 پایپ لاین مس په جرمنی ته تل دغه یو مشکل جوړه ده. سوریا کې پرې نه کوم مثلا روسي مداخله
ظاهرا مارچ سه د اوکراین د جګړې علت د روسي له خوا لک تر لګه د ختیځ پر لور د ناتو د نفوس پرخیدل بلل شوې دي، نه مثلا منځنۍ ختیځ یا د نور مسایل چې تاسو یاد کړل.
دوی خوای دوی خو د بغوای بنیاد ته لارسو نشه مال ته ده، که په سوریه کې دوم داخله نو کړه به نن انتقام دا څه دا کارونه بل کې در مثلا اوکران به نه رانلم ساو چې راځي ته دی اروپا ته ناتو دې مسایل ته
په هر صورت مارس هغه تاسو مخ کې دا ونه وکړه چې یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې طالبان له دې بحران نه استفاده وکړي، هغه ګټه چې طالبان له دې فرصت نه اخیستای شي هغه به کوم فرصتونه وي؟
همدغه مثلا به ویل ځکه پوتین او روسیا هم بې تفاوته بیا نه پاتې کېږي امریکا مقابل کې او تهدید جوړوي چې زم راځم ګرم اوبو ته مثلا هغه سیمې چې امریکا خپل حریم فکر کې لکه پاکستان او هند خوا دا خوا بیا هم بیا ترانزیت لري افغانستان ته، نو که چیرې افغانستان وکړي سي متوازن سیاست نه ګټه واخلي، د افغانستان دغه منفي مسایل ته موږ ګورو ته مثبت بیا دا ده کله دوه اربابان خپل منصب جوړ دي قانون ته څوک غوره پام نه کوي، مانه که چیر دي سره مخالفي بیا لري او د قانون نازي، نو په دغه وخت کې کومه د سیاست ټول لري توازن سیاست یا لهري ونه ګټه پورته کو دي وسکر پکړ دي موږ کوي سم اصلا روسي ته پلاي او ولي ګټ نو امر کوله کړه د پاکستان مشر عمران خان دا چې ورغله خپل داډ اتنه ورک بل چې آزاد د پر ورغه دي موږ هم کده سیاست وکړي سم نور منت ضرورت لري وغیره کوي چې د موږ لاره نه امریکا ته تدې جوړ ته موږ امتیاز ځکی او یا کوي چې امریکا نه به موږ امتیاز واخلو. متاسفانه مول چې موږ دا سیاست نه لرو، موږ د دې لپاره چې روسیا له امریکا نه انتقام اخلي لابراتوار موږ او امریکا سل په سل ته ډله ته پلی را لیږي، ام چین ته تدې جوړي، ام ایران ته جوړي، ام روسیا ته تدې جوړي. متاسفانه دا مشکلات بل ته موږ راځي.
مننه مارش صاحب. په هان صاحب سپای فکر کوي چې افغانستان یا د طالبانو حکومت که هڅه وکړي چې د روسیې له بلاک سره نږدې شي په دې کې به ګټه وي، د ناپیل توپ موقف ساتي او کدا چې له لویدي سره ځان نږدې کړي، په کوم یو کې د افغانستان ډیره ګټه ده؟
کولای شي د افغانستان اسلامي امارات مشران داسې یو موقف افغانستان کې غوره کړي چې نه د امریکې سل په سلو کې پلاوی او کی په دې ځانګړه کې او نه دروچه او لکه څنګه چې یو نیکوهانه نظر اوس څرګند کړي چې غواړو چې دوی خپل مشکلات د خبرو د لارې نه حل کړي او دې باندې ټینګ ودرېږي، بې طرفي په جګړه کې اختیارول هم شرایط لري او هم د شرایطو ساتل غواړي او هم د خپل بې طرفي د اعلان کولو نه وروسته د هغې تقویه غواړي. که یو هیواد د دوی ودو د جګړې په منځ کې بې طرفي اختیاري مګر د بې طرفي نه خپل دفاع نشي کولای. په تور مثال کې امریکا قهران جبران رانونه وجود افغانستان د هوایی قلمرو له استفاده وکړي، باید چې دومره قوي اوسي د اسلامي امارات او چې دوی جنګي الوتکې چې دوی اجازه ورنوتلي دوی وپرځوي. که دغه نشي کولای نو بیا مجبور دی هغه مملکت بل چې د امریکا د قهر لاندې قرار لري و افغانستان حاکمیت ته هم نظر ونه کړي او خپلې حملې د دې لارې نه د ځخون مقابل کې پر مخ بوځي. نو فکر کوم چې لومړی وظیفه د اسلامي امارات به همدایي د دې دواړو هیوادو جګړو کې مخکې دی چې جنګ وسی شي، جهادي جنګ شي، چې دوی خپل ځان دننه په ملي سویه باندې قوي کړي، د خپل د خلکو سپورټ په مجلس کېږي، په یوځای کېدو کېږي، په اعلانولو کېږي، دا حاصل کړي چې دوی ورته مخالفین خصوصا وایي چې ملي مشروعیت نه لري، د دې کس تلاشو کې ځان قوي کړي، بیا نو خارجي اړیکو کې کولای شي خپل بېطرفي هم وساتي.
معرش صاحب، اوس مهال افغانستان سره زیات اقتصادي مرستې چې په اوسني حالت کې افغانستان زیات ضرورت هم ورته لري دا اکثرا لویدیز هیوادونه کوي، که په هغه صورت کې لکه تاسو چې سپارښتنه کوي که د افغانستان حکومت له روسیې سره نږدې شي دغه نړیوالې مرستې به پې ونه درېږي؟
که چیرې روسیه سره نږدې شي خپل روسیه هم کېدای شي افغانستان سره چین هم کولای شي مرستې ورسره وکړي، او اوس هم نړیوال دغه پیمانه چې مرستې افغانستان ته ضرورت یې نه کوي ډېرې زیاتې، منتها هغه مرستې چې کېږي هغه نه درېږي. ځینې سترې چیریتي یا مثلا د تور ته وایي دغه د مرستو موسسې چې په دنیا کې دي، دوی پالیسي هم دا ده او بودیجه په دې اکمن لري، ځکه هغوی سره هم دغه دنیا کې نور هیوادونو سره مرسته کوي.
تر اوسه پورې هغه مرستې چې چین اعلان کړي یوازې 1.5 میلیون ډالر داسې یو شی و، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له لارې همدې لویدیځو هیوادونو 200 میلیون ډالره مرسته تر اوسه پورې رالېږلې ده افغانستان ته، او نور مرستې هم را روانې دي. نو څنګه مقایسه کوي دا دواړه تاسو؟
منظور مې دا ده چې په نړۍ کې چې دا بعضې موسسات دي یا چریتي ادارې دي چې مرستې کوي، دوی اوازي او سیمه کې تشخیصي چې هلته ضرورت ده، لکه افغانستان کې ضرورت د پالیسۍ له مخې هغوی مجبور هم دي چې دا مرستې وکړي، بیا دوی د هغه دنیا د بودیجه چې ورکول کېږي هغه بیا پې درېږي، هغوی خپل پروګرام مخې ته بیایي که پر حالت مندي. یعنی په دغه وخت کې موږ کوو که سو یو سیاست به جوړ کړو موږ له روسیې او چین سره، د دوی مرستې هم که موږ سره زیاتې شي دا موږ په ګټه باندې ده، او معمولا موږ ته ډېره زیاته تاوان چې په سیمه کې کړی ده غرب موږ ته کړی ده، غرب موږ سره همیشه جګړې کړي دي، موږ سره هغه کومه د موږ خاوره قیچي کړې ده، بدبختي موږ سره وستلې ده، مګر موږ سره روسیې یا چین دې هوادو سره چې کله موږ لیدل شوي موږ سره په رښتینې باندې مرسته کومه کونه کړي دي. دلته که اوس موږ یو سیاست وکړی سو چې نه غرب خفه کړو نه مثلا چین روسیه، د موږ معدنو ته د موږ ترانزیت لارې ته د موږ ګاونډیتوب د سیمه په لحاظ باندې دوی موږ ته ضرورت هم لري، له دغو ضرورتونه موږ ته امتیاز که موږ استفاده وکړی سو. یعنې بیا په هغه وخت کې موږ کېدای شو آباد شو، منتها که موږ دا رقم سیاست ولرو چې پالیسي معلومه نه وي دقیقه نه د غرب سو نه د شرق سو، بیا په دغه حالت پاتې کېږو. لابراتوار به یو هر څوک برازیل ته به خپل انتقام به اخلي، امریکا هم برازیل روسیې سره مشکلات په افغانستان کې جوړ روسیه هم بته سره د غرب سره نښلي، مشکل په افغانستان کې بیا نو په دې کې ایران او چین دوی به تفاوته نه پاتې کېږي، لکه دا څلوېښت کاله چې جګړه دغه حالت به دوام لري.
بله مننه. سپای صاحب، ستاسو په نظر افغانستان کې د یو بلاک خواته او په خاص ډول لکه څنګه چې معرش صاحب وایي د ختیځ د بلاک خواته ورنږدې شي یا تمایل وښیي، په داسې حال کې چې د هغو لخوا تر اوسه پورې هیڅ ډول بشري مرستې هم نه دي شوي له افغانستان سره، په دې کې به د افغانستان ګټه وي که په ناپیلتوب کې؟
زه خو فکر کوم چې که بیا وایم دا چې نه دا ناپیلتوب اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې د دوو قوتو مشر قوتو د جهان چې سوپر پاور دي، دې معنا نه لري چې دوی به بیا د یوه خوانه هم مرستې نه اخلي. چین قراردادونه لري دلته په افغانستان کې، مرستو پیمانونه لري، هغه باید چې دوی پر مخ بوځي، او که دوی خپله پالیسي همغه مثبته بېطرفي وي چې د هیڅ هیواد په ګټه دوی موقف نه نیسي، نو بیا بهتره ده چې دا نږدې هیوادونه چې هم روسیه ده هم چین ده، دا شرقي بلاک پخواني هیوادونه دی دو سره خپل اړی کې خنوی اواز غوساتی بلکې قوی کی مګر دومره تمدن به جګړه په وخت نه کیږي چې روسیې نه اوس مونږه دومره مرستې توقع ولرو چې تر اوسه یا کمې کړي یا نه دي کړي یا سر یو څه سره خوځولی چې اوکراین سره په جګړه کې او مونږه دښمن ورته نکویش نه کوو یا غربي هیوادو ته څه ونهشو ویلی څه ونه وایو او دوی نه د مرستې توقعګا هم ولرو او همدارنګه اروپایي هیوادونه دي لکه څنګه چې معرف صاحب وفرمایل هغه نړیوالې مؤسسې که د بشر مؤسسې دي که د سرابیاشي دي که د سازمان دهاتو بین المللي دي هغه ټول د نړیوالو پرنسپونو تدبیر په افغانستان کې هم د جګړه مارو خاوره هم غواړي او خپله د افغانستان د خلق او امارت نه هم غواړي. نو غربي نړۍ په دې وخت کې موږ ورسره ځان نشو نږدې کولی ولې چې د امارت د تاسیسېدو نه را په دې خوا ته دوهم ځلي غربي نړۍ مخه اړولی او تر اوسه موږ ته زیانونه رسولي د ګټو پر ځای که دوی خپل روش د افغانستان سره اسلاکی نمون با دوار خواهو تا پوزیس بوشو مثبت و سو مگر طلب هم درانا اخبال شرقی سوپر پاورو تارهی.
مننه. یوا ورسته پختنه پدی خاطر چه ده خبرون وقت مخ پخلاسی دو دی آیا ده اوکراین جگره با پنره که ده یو نوی نظم یا نویو جورختنو باعث شي په دې کې به د افغانستان ونډه څه وي؟ لومړی تاسو مارج صاحب یوه دقیقه لطفا او ورپسې ساپای صاحب تاسو.
بلکل د خدا وایم چې په دنیا کې دا تغییر اولی چې اوس بیرته دنیا دوه بلاکه کیږي، یعنی روسیې خپل طاقت خپل دریز او خپل ځایګاه په نړیواله کچه باندې تثبیت کړه، اما افغانستان فلحال تر هغه چې خپل افغانان طالبان یو معیاري او ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او ملي مشروعیت وانخلي قانوني مشروعیت پیدا نه کړي و د افغانستان ته د افغانستان به ونسه کړي چې کومه ګټه پورته کړي چې له دغه حالت نه.
مارج صاحب اوبخې مخکې له دې چې ساپای صاحب دې سوال ته ځواب ووایي، د روسیې اقدامات په اوکراین کې تقریبا د ټولو نړیوالو لخوا سخت غندل شوي دي، څنګه تاسو فکر کوئ چې روسیې خپل ځای پیدا کړي؟
لنه روسیه خپل طاقت وخوده په خو د سفکر چې په دنیا کې ثنای واځي امریکا د غرب د هرڅ کولای شي طاقت سوپر طاقت بدای باندې سبا یو تعدید ته جوړ څه نه د روسیه موجوده ده. د روسیه په حریم کې به غرض څه کاته دی اخترم کړي چې ناتو دی برته نو نه سو ونه یو کاته لارس، یعنی هغه وادونه چې دی په خو د وارساب سره غړي ته بدل د هغه برته پیډي او نور به څه اختر ورکړي چې هغه سیم چې په خو د ورسا سره په نو نه سو پینځه پنځه سم کا کدا پیمان جوړ شوی و هغه سیم مداخله بدونه کی، یعنی د خپل اختر دنیا کې لوی غټ تغییر او لوی انقلاب مې سره وصله.
مننه مارج صاحب. له تاسو نه ساپای صاحب ستاسو نظر
په دې وخت کې د نړۍ وځي دومره د دوهم جهانی جګړې د شروع نه تغییر کړی دی چې هغه ورځ اوس نه دی چې هیټلر اعلان وکړي او هیوادونه ورسره ودرېږي او د جهان حکومت هغوی ته په لاس کې ورکړي او خلک ورپسې ودرېږي. اوس نړۍ ټوله هوښیاره شوې ده. روسیې پوتین یو کال مخکې اعلان کړی و چې مجبور یو چې مونږ دوهم قطبي کېدلو ته بیا جهان سا وکړو، نو که دا شی عملي کېدل یو د دې لپاره دی جګړو ته دوام ورکوي د خپلې جغرافیې نه د باندې هم واضح خبره ده چې جهاني قطبندګانې دې په مقابل کې جوړېږي چې په هغو کې به بیا دا واړه هېوادونه لکه مونږ چې په منطقه کې یو یا نورو منطقو د اروپایي او امریکایي کې هم دي دا به سره خپل طرف معلوموي او یا به بېطرفۍ غوره کوي چې هېڅ شی تر هغو پورې
لاس نه راځي،
مګر جهاني اداره به د پنځه قدرتو په واسطه تنظیمیږي.
ډېره زیاته مننه. 15 دقیقې اونیز بحث کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معرج و چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان او سیمه د دې جګړې د اغیزو په اړه خبرې کولې. تر بیا د خدای پامان.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو زی چی زانو نترے قربان کو نور نورانو یا نوره نورا نو رازی چه جوڑا افغانستان کرو نوره نورا نو یا نوره نورا نو نوره نورا نو نوره نورا نو مسافر و مهاجر و راشق